یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشي س اجمل اند مودا زادي رډيو په پی یو استودیو کې مول خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. دا واشنگتن پولیس وایي د کانګرس د ودانۍ باندې د ټرمپ د پلویانو یرغل کې لږ تر لږه څلور کسان مړه شوي دي. دې کسانو پرون هغه مهال پر کانګرس یرغل وروړ چې د کانګرس غړو د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د ښاغلي بایډن لپاره د الیکټرل کالج رایې تاییدولي. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. نور ریپورټونه به ملرو خو پیل خبرونه کوو. عصمت ساروان په سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
ولسمشر غنی ننګرهار ته تللی. د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د هجوم په مهال څلور تنه وژل شوي او په چین کې یو وار بیا کورونا زیاته شوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر نن د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ ننګرهار ته لاړ. له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال وایي محمد اشرف غني به د ننګرهار ولایت له پوځي ملکي او فرهنګي مشرانو سره جلا جلا وویني. د ننګرهار د والي د مطبوعاتو دفتر د معلوماتو له مخې د ولسمشر غني له خوا به نن په ننګرهار کې د 15 ښوونځیو ودانۍ پرانیستل شي او د سیتروسو یو نندارتون به هم وویني. د ولسمشر سره په دې سفر کې د هغه لومړی برسی د ملي امنیت سلاکار، د کابینه یو شمېر غړي، د ملي شورا یو شمېر غړي او نور ګډون لري. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د څباندې 500 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دفاع وزارت په یوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې دا وسلوال تېره ورځ د کندهار په ارغنداب او خاکریز ولسوالیو کې هغه مهال ووژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د بریدونو په هدف راټول شوي وو. د خبر پاڼې له مخې امنیتي ځواکونو د وسلوال په نښه کړل چې په نتیجه کې 350 طالبان وژل شوي، 15 نورې ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې یوه ویندوی زبیح الله مجاهد ویلي چې طالبانو د کندوز ولایت په مرکز کې پر یوه پوسته په برید کې و عسکر وژلي او 9 نور ژوندي نیولي دي. د طالبانو د ادعا په اړه امنیتي چارواکو یا خپلواکو سرچینو څه نه دي ویلي. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. د واشنگتن پولیس وایي د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د یرغل پر مهال څلور کسان مړه شوي دي. د پولیسو په یو بیان کې راغلي چې یوه میرمن په ډزو وژل شوي او درې نور هم د بیړني روغتیایي وضعیت له کبله مړه شوي دي. په دې پیښه کې چې د چهارشنبې په مازیګر وشوه، د اوسني ولسمشر ډونالد ټرمپ سلګونو پلویانو په واشنگتن کې داسې مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ چې د دواړو جرګو استازو د نومبر د میاشتې د انتخاباتو رای پر تایید غونډه درلوده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په یو تلویزیونی وینا کې د امریکا پر دیموکراسۍ برید وباله.
په دې وخت کې دیموکراسي تر بېساري برید لاندې راغلې. په معاصر وخت کې موږ دې ته ورته څه نه دي لیدلي. د ازادۍ پر ماڼۍ، په خپله د کانګرس پر ودانۍ، دا د خلکو پر استازو برید دی.
تر څو ساتونو ځنډ وروسته د کانګرس دواړو جرګو خپل ګډه غونډه له سره پیل کړه او دا اقدام یې وغنده. د امریکا د ولسمشر لومړي برسیال مایک پینس د غونډې په پیل کې دغو کسانو ته په خطاب کې وویل تاسو ونه ګټله. د سنا جرګې د اکثریت مشر مچ مکانل هم د دې پیښې په غندلو سره دا یوه ناکامه بلوا وبلله. په سنا جرګه کې د اقلیت مشر چاک شومر هم وویل هغو کسانو چې پر یادې ودانۍ یرغل وروړ معترضان نه، بلکې د ده په خبره کورني تیرورستان ول. هغه دا هم وویل چې دا کار په خپل سر نه دی شوی او د مسؤلیت مهمه برخه ولسمشر ته راجع کیږي. چاک شومر د دې پیښې د عاملانو د قضایي تعقیب غوښتنه وکړه. ټویټر، انسټاګرام او فیسبوک پرون چهارشنبه وویل د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اکاونټونه په موقت ډول بندوي. ټویټر وایي د ډونالد ټرمپ د درو ټویټونو له ډیلیټ کولو یا ډنګولو وروسته د ټویټر پاڼه د د 12 ساعتونو لپاره بندي شي. ټوئیټر دا هم ویلي ک ډانلډ ټرمپ د چهارشنبې د ورځې خپل وروستي درې ټویټونه رنګ نکړي، پانه یا اکاونټ به په همدې ډول بند پاتې شي او دا امکان هم شته چې د نوموړي ټویټر پانه د تل لپاره بند شي. ډانلډ ټرمپ د درو ټویټونو کې خپل پلویان سوله ییزو مظاهرو ته د وربللو ترڅنګ له هغو غوښتي وو چې خپلو کورونو ته بیرته لاړ شي، خو ده په عین حال کې په انتخاباتو کې د پراخې درغلۍ ادعا تکرار کړې ده. د ټویټر پر اساس دا ټویټونه سبب شول چې د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د ټرمپ پلویان کانګرس ستنن وزیا او تاوتریخواله پیشی. فیسبوک هم ویلی چې د ډانلډ ټرمپ پانه د قوانینو د سرغړونې په خاطر د 24 ساعتونو لپاره بندوي. انستاګرام هم ورته خبره کړې ده. او د چین په هیبی ولایت کې د کورونا وایرس ته خبرېدو د مخنیوي لپاره نن پر تګ راتګ محدودیتونه ولګول شول. په چین کې له څه باندې 15 میاشتو وروسته کورونا وایرس یو وار بیا په پراخه پیمانه په خبرېدو دی. د کورونا وایرس لومړی ځل د دغه هیواد په ووهان ښار کې خپور او تثبیت شو او اوس په دې هیواد کې د کورونا ټولې ثبت شوې پیښې 28 رسیږي. د چینایي چارواکو په وینا په دغه هیواد کې په کورونا 4,640 تنه مړه شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. دا واشنگټن پولیس وایي د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د یرغل پر مهال لږ تر لږه 4 کسان مړه شوي دي. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې مذاکراتو بلې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به راتلونکي شنبه په ورځ پیل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته تللی چیرته چې د تیر شپې راهیسې خر تړل شوی. په دې اړه به له ننګرهار ریپورټ ولرو. که وخت وو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. همدارنګه به دام واوري چې په پکتیا کې د ښځو چارو ریاست وایي د ښځو د مرموزو وژنو پیښې زیاتې شوې دي. له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس په ودانۍ باندې پرون ماخام پاریدلو اعتراض کوونکو چې د ټرمپ په پلوۍ راوتلي وو برید وکړ او د واشنگټن د پولیسو په وینا لږ تر لږه 4 کسان په دغه یرغل کې وژل شوي دي. برید او دا یرغل هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ پیل شو چې کله د کانګرس د دواړو خونو یعنی د امریکا د استازو د جرګې او همدارنګه سنا یا مشرانو جرګې ټول غړي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د تایید لپاره راټول شوي وو. د نور تفصیل لپاره احمد شیبر را سره په سټوډیو کې دی. شیبر صاحب، له تاسو به تفصیل واورو.
مننه انصاب. لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، د امریکا په پرنیو ګډوډیو کې چې د کانګرس په ماڼۍ باندې یو شمېر کسان ورغلل، 4 کسان وژل شوي دي او پولیسو دا خبره تایید کړې ده. تر دې وروسته په واشنگټن کې شاروالي پریکړه کړې ده چې د 15 ورځو لپاره اضطراري حالت په واشنگټن کې اعلان کړي، یعنی 15 ورځې به تر هغو پورې چې جو بایدن د لوړې مراسم ترسره کوي وضعیت په دې ښار کې اضطراري وي. سی ان ان تلویزیون خبر ورکړی دی چې د ټرمپ د کابینه یو شمېر غړي شاید استعفا ورکړي او د سی ان ان په وینا د ملي امنیت مشاور ممکن رابرټ اوبراین استعفا ورکړي، خو دا خبره نور رسنیو تر اوسه پورې نه ده تایید کړې چې آیا دی برښتیا هم استعفا ورکړي او که ورنه کړي. خو یو ورځ وروسته تر دې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجو معترضانو پر کانګرس برید وکړ، د امریکا سنا او استازو جرګې یو ځای د اریزونا د انتخاباتي کالجونو په برخه کې شوي اعتراضونه رد کړل. په استازو جرګه کې چې ډیموکراتان مشري کوي، 303 کسانو د انتخاباتو د نتیجو په موافقه او 121 د دې په مخالفت رای ورکړي. او داسې خبرونه هم خپره شوې دي. مخکې مو په خبرونو کې هم دا خبر درلود چې د ټویټر، انسټاګرام او فیسبوک پرون وویل چې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ اکاونټونه په معقد ډول بندوي. ټویټر وایي ټرمپ د درې ټویټونو له ډیلیټ کولو یا ړنګولو وروسته د ټویټر پاڼه د 12 ساعتونو لپاره بندوي. یعنی دا وضعیت انسب په مجموع کې دا رقم ده چې وضعیت اضطراری ده. د دغه کسانو چې د کانګرس په ماڼۍ باندې ورغلل د دوی څرګندونې اوازونه هم اورو. د امریکا د ولسمشر لومړی مرستیال مایک پینس هم د غونډې په پیل کې د خلکو ته وویل چې تاسو انتخابات نه دي ګټلي، خو د سنا د جرګې د اکثریت مشر مچ مکانل چې جمهوري غوښتونکی دی هغه دا پیښه سخته وغندله او دا یوه ناکامه بلوا وګڼله چې خلک د کانګرس په ماڼۍ باندې ورغلي دي او وی ویل چې دا د منلو نه ده. وروسته تر دې چې دا خلک د کانګرس په ماڼۍ ورغلل، تر هغه وروسته د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په تلویزیون کې راښکاره سو او لکه څرنګه چې د ده وینا ما اورېده وینا یې ډېره تنده وه. مثلا ټرمپ ته خطاب وکړو چې ټرمپ راووزه، ملت ته خطاب وکړه. تقریبا 10 دقیقې له دې نه وې تېرې چې بیا په خپله ډانلډ ټرمپ په یوه ویډیو پیغام کې چې له رسنیو سره شریک کړ دا خبره وکړله چې د خلکو نه یې وغوښتل چې تاسو بېرته د کانګرس له ماڼۍ نه لرې شئ او په خپلو لارو باندې لاړ شئ. خو د ټرمپ په خبره باندې ځینو کسانو دا اعتراض کوو چې ټرمپ په هغه وخت کې هم وویل چې په انتخابات مو په غلطۍ له موږ وړې دي، او په دې باندې ګڼو سیاسینو په امریکا کې اعتراض وکړ چې دا خبره باید دی ونه کړي، دی باید دا د قانون لپاره پریږدي. او ملګرو ملتو هم په دې پیشه باندې عکس العمل ښکاره کړی دی. ګوتیرش په خپل پیغام کې ویلي دي چې باید په امریکا کې ډیموکراسي ته درناوی وشي، او د فرانسې ولسمشر ماکرون رسنیو ته ویلي چې د امریکا داخلي موضوع ده چې دوی څه کار پکې، خو نړیوال دې ته بیا هم منتظره دي ځکه چې په واشنگتن کې یو ډول اضطراری حالت.
ډیره زیاته مننه کوو احمد شیبر په همدې موضوع باندې، یعنی په امریکا کې د کانګرس پر ودانۍ د بلواګرو د یرغل پر موضوع باندې. زما بلې همکاري فریبا ظاهر د سیاسي چارو له یو شنونکي شفیق همدم سره مرکه کړې ده. دا مرکه ورو
سلام نیکی هیلی، البته واقعاً خوشنوین که عمل ده، و از فکر کوم چې دا نه یوازې دلته په امریکا کې بلکې په ټول نړۍ کې رنگارنګ خبرګونونه خپور کړی، او د نړۍ مشران هم دې موضوع ته ډېر جدي خبرګون ښکاره کړی او دا موضوع تخبیه کړی او غندلی ده. تر څنګ دا هم موږ ګورو چې دننه په حکومت کې همدا شېبه چې موږ تاسې غږیږو، ځینې خلک د استعفا په حالت کې دي، او د ښاغلي ټرمپ د دفتر نه ادم غړې درې لوړ پوری چارواکي چې یو د لومړي میرمن د دفتر رئیس ته، بل د خاغلی چمپ ماوین ویان ده، هغه یو د البته د اجتماعي چارو مشر دی، په د لیزي توګه استعفاګانی ورکې دی، وایي چې خاغلی چمپ د سولیز البته د سولیز انتقال په پروسه کې چې دغه واک باید خاغلی بایدن تاور کی تقریبا مات سره مخته. نو په دې خاطر نه یوازې دا چې دننه کانګرس کې خلک په غوسه دي، بلکې خپل د خاغلی ټرمپ حلقه کې دننه په سپین ماڼۍ کې هم رنگ رنگ برګونونه ګورو، او خلک درګت غواړي چې خپل مسؤلیت ادا کړي او د خاغلی ټرمپ سره خپل هغه لریوالی وخایي.
بله همدم صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، دغه اقدام په نړیواله سطحه وغندل سو، په سختو ټکو باندې وغندل سو، او د امریکا پر دیموکراسي باندې یو برید بلل سوی دی، نه یوازې دیموکراتانو بلکې په خپل جمهور غوښتونکو هم تاسو اشاره ورته وکړه چې دا مسله د دوی په ګټه نه ده بللې او غندلې ده. هاخوا موږ تاسو واوریدل چې د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي وروسته لدی چې د غونډې له سره پیل کړه، وی ویل چې دا پېښه کېدای شي د یو تازه پیل مقدمه وي. هدف یې څه دی؟
زه فکر کوم چې اوس هم خلک ډېر اندېښمن دي، ځکه چې د خاغلی ټرمپ پلویان په ډېر جدیت او شدت سره غواړي چې د دغې د قدرت د انتقال پروسه مختل کړي. د واشنگتن تر څنګ په ځینې نورې ایالتونو کې هم د خاغلی ټرمپ د پلویانو لخوا مظاهرې شوي، 2-300 کسان راټول شوي چې ولایتي کانګرس مخیاسنه مختدی هم غونډې لرل او تظاهرات لرل. خو دا د ښکارندې ده چې البته ځینې داسې کسان هم شته چې تقریبا شاوخوا 8000 کسان ته رسیږي چې هغوی یو پروسه باندې کار کوي چې غواړي چې د خاغلی ټرمپ مراسم هم د خاغلی بایدن سره یو ځای تر سره کی، یعنی آنلاین یا ورچوال وات سرمنی یا د سوګند وفاداری یا د البته د ولسمشری د بیا بهتر ګرځیدو لپاره یو آنلاین مراسم تر سره کی. نو دا زه فکر کوم چې سره له دې چې تر یو حد پورې کولای شي چې دغه پروسه چالنج کی، خو بیا هم ځکه چې موږ تاسو عکس العمل ولیدل ټول دیموکراتان اکثریت د ښاغلي ترامپ مخالفت اعلان کړ په سنا کې رسما مخکې دینه، حتی چې اوس د رای هم نه هي شوی نه دي. ښاغلي البته سنیټر ګراهام ډېر په جرأت سره وویل چې ښاغلي ترامپ بایللی، دغه اگر چې د ښاغلي ترامپ د حزب نه ډېر قوي ملاتړی و، خو د ریاست مخکې ډېر په شدت سره اعلان وکړ چې په قاطعیت سره تا بایللی او نتایج ومنه او نور دغه د انتخابات پروسې او د امریکا د راتلونکي حکومت مشروعیت تر سوال لاندې مه راوړه. نه دې ښکارندوی ده چې خلک اوس هم اندېښمن دي، ځکه چې ښاغلي ترامپ تر دم ګړۍ پورې خپل دغه بایله نه ده منلی، سره له دې چې په نورو خلکو باندې غږ کوي چې سوله ییز تظاهرات وکړي. خو هغه اصلي هدف چې د دغه تظاهراتو تر شا ده، هغه د ښاغلي ترامپ مخالفت ده ټولټاکنو سره د نتایجو سره.
دوستانو شفیق همدم وو چې په امریکا کې په کانګرس ته ورستی ارغل او دغلته د ولسمشر ترامپ د پلویانو په ورستی او بلواګانو یې نظر سرګنداو. اوس هم په مکرې څو اقتصادي خبرونه ده. په ننګرهار کې چارواکي وایي سکل په دې ولایت کې په 1,312 جریبه مځکه د بیلابیلو میوو باغونه جوړ شوي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس انعام الله صافی ازادي راډیو ته وویل چې دا باغونه د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروژې او همکارو موسسو په مرسته جوړ شوي. په خبر کې ویل شوي چې بڼوالو ته روزنیز پروګرامونه هم عملي شوي او د باغونو د پیاوړتیا لپاره کروندګرو ته کیمیاوي سرې هم ویشل شوي دي. د کابل په ریشخورو سیمو کې د لبنیاتو یوه فابریکه به په نږدې ورځو کې کار پیل کړي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې دا فابریکه په یو ورځ کې 40,000 لیتر شیدې پروسس کوي او وو ډوله لبنی مواد تولیدوي. او د کابل په شاهزاده مارکیټ کې افغاني له ځینو بهرنیو اسعارو سره نن په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واوی افغاني، یو یورو 90 افغاني او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغاني او 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني او 45 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني او 15 پوله، زر هندوي روپی 1,040 افغاني او زر پاکستاني روپی 428 افغاني. دوستانو اقتصادي خبرونه و چې له ازادي راډیو نه مو اوریدل. وسم زو بیرته د افغانستان مسایلو ته. افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بلې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به د راتلونکي شنبه په ورځ پیل شي. بلخوا د دې خبرو په درشل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي د هدفي وژنو او تاوتریخوالي پر کچ اندېښنه ښودلې. که څه هم د کورنیو چارو وزارت د تاوتریخوالي او وروستیو هدفي وژنو عاملان طالبان بولي، خو طالبان بیا دا ردوي چې ګنې دا د دوی کار دی. نور حال پا دی ریپورت کی چیز ما هم کاری وړاندې کړي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالب پلاو ترمنځ د سولې د بین الافغاني خبرو د دوهمې مرحلې پیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دې خبرو د دوهمې مرحلې د اجنډا پر سر بحثونه به راتلونکي شنبه په ورځ پیل شي. افغان پلاوی په دې خبرو کې د ګډون په هدف د روانې اونۍ د سه شنبه په ورځ قطر ته رسیدلی او ټاکل شوی و چې په همدې ورځ خبرې پیل شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري د پنج شنبه په ورځ د ازادي راډیو ته وویل
پرون د دواړو لوریو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو دویم پړاو د یوې مقدماتي ناستې په ترڅ کې پیل سو. په دغه ناسته کې بیا دا پریکړه وشوه چې د شنبه په ورځ به د دواړو خواو لخوا د اجنډا د موضوعاتو د څیړلو لپاره ټاکل شوي تیمونه به خپل کار پیل کړي.
د سولې دوهمه مرحله خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې په دفی ورنځنو تر بل هر وخت زور اخیستی او په پلازمینه کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د پیښو خبرونه معمول سوي دي. که څه هم د افغانستان د کورنۍ وزارت د وروستیو هدفي وزنو چې یو شمېر خبریالان، مدني فعالان، ډاکتران او دینی عالمان پکې ووژل شول، د طالبانو کار بولي. خو طالبانو بیا په یوه تازه خپره کړې اعلامیه کې یو ور بیا په دې ډول پیښو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. دغه اعلامیه چې د طالب وایان ذبیح الله مجاهد له لورې خپره شوې، پکې راغلي چې نړیوال باید د دغو هدفي وزنو عاملین او عناصر وپېژني. دوی زیاتوي چې په دغه ډول کړنې هغه کسان ترسره کوي چې د سولې مخالفین دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډېرېدو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې د هدفي وزنو په ګډون د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. ښاغلي خلیلزاد چې لا هم په کابل کې دی او له بېلابېلو افغان چارواکو او سیاسونو سره یې لیدکاته کړې دي، په دې لیدنو کې تر ډېره د تاوتریخوالي په کموالي او د اوربند باندې ټینګار شوی ده. خو د ولسمشر غنی سره یې تر اوسه نه دي لیدلي او دلیل یې هم معلوم نه دی. ښاغلي خلیلزاد څو ورځې وړاندې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي وه چې دای دوهې او سیمې ته په دې تمه ستنېږي چې افغان سولې ښکېل خواوې باید د دغو مذاکراتو په لاړ کې د پام وړ پرمختګ وکړه. بلې انسټ
ډېره زیاته مننه فیروزه عزیزی. دوستانو زما بل همکار را سره دی په ننګرهار کې. نن ولسمشر محمد اشرف غنی په سفر دغه ولایت تللی دی. دغلته د ازادي رادیو همکار را سره د تلیفون په تماس کې دی. د ښار د وضعیت په اړه راته ووایي او د غونډې په اړه.
کومه نوازه خپره شوې وه، هغه نو له هماغه رئیسه جلال آباد ښار اکثریت برخه یې تلل شوې ده. ولسمشر اشرف غني ښار ننګرهار ته راغی، همدا اوس د ولسونو په یوه غونډه کې ګډون وکړ. غونډه همدا شېبه چې زه تاسو سره خبرو کوم پیلېږي. نو که څه هم چې د خلکو سره چې موږ خبرې وکړې، دغه ډول راتګ او دغه ډول لیدنې یو ډول نمایشي بولي وایي چې په تېر کې داسې ولسمشر راغلی د مدتاوي سره، خو کومې ژمنې چې کړې وي دا چې بیا هم راغی تر اوسه لا هغه پخوانۍ ژمنې نه دي عملي شوي. دوی ډېر اندېښنه د امنیت په برخه کې ښایي چې ننګرهار ته لکه په تېر کې چې ولسمشر اشرف غني تقریبا یو کال وړاندې راغلی و، ژمنه یې د امنیت خدمه چې ننګرهار ته به لومړی خلکو ته د امنیت تامین زمینه برابروي، امنیت به ورته تامینوي. خو دوی وایي چې امنیت له هماغې ورځې را په دې لاپسې خراب شوی دی. نو ښار مکمل تړل شوی دی، کاروبار د خلکو ورسره ټکنه شوی دی. نو اوس وګورو چې ولسمشر اشرف غني دا ځل چې راغلی د خپل لومړي مرستیال سره، همداراز د ملي امنیت شورا سلاکار سره او د کابینې روزنو نورو غړو په ملتیا باندې، وګورو چې دا ځل ننګرهاریان ته څه له ځانه سره لري، څه ژمنې ورکوي او په عمل کې څه لري.
مننه مننه کوله تاسو ډېره زیاته مننه. دوستانو به موریدل چې ولسمشر محمد اشرف غني ننګرهار ته رسیدلی، دغلته په یوه غونډه کې ګډون کوي. د هغه د سفر لپاره د جلال آباد د ښار زیاتې برخې تړل شوې دي. عام خلک انتقاد کوي چې ولسمشر دا ډول سفرونه تشریفاتي بڼه لري او د مخکې تر دې هم چې دوی سره کومې ژمنې کړې دي هغه نه دي عملي شوي. وروسته خبرونو کې به چې ولسمشر څرګندونې وکړي او نور نوي معلومات راشي له تاسو سره شریک کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په پکتیا کې د خزو چارو ریاست وایي د خزو د مرموزو وژنو پیښې زیاتې شوې. د خزو د حقونو مدافع بنسټونه وایي دی وضعیت اندېښمن کړي. د یادو قضیو د عاملونو نه نیول کېدل د دې لامل شوي چې دا ډول پیښې زیاتې شي. نور حال په دې رپورټ کې واوري.
په پکتیا کې د خزو د حقونو مدافع ټولنو چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د خزو د مرمزو وشنو قضیه زیاته شوې چې لعمله په مرکز ولسوالیو کې د انجونو او میرمنو د اوسنی وضعیت په اړه د دوی اندېښنې زیاته شوې دي. د پکتیا ولایت د خزو شبکې مشره زرغونه همت وایي په ډیرو مواردو کې انجونې او خزې د ناموس په نوم وژل کېږي چې دا ډول قضیه وروسته پرته له څېړنو پاتې کېږي او عاملین یې هم نه مجازات کېږي. میرمن همت په دې برخه کې ځای چارواکی ګرام بولی
په ناموسی نوم عنوان باندې د خیاندو قتلونه زیات شوي دي، خو متاسفانه زه باید ووایم چې په دې کې زموږ دولت ډېر عاجز پاتې شوی دی، لکه څنګه چې وغواړو چې باید څېړنې ترسره شي چې آیا د خور ګناه لري نه لري، د خور مجرمه دی نه دی مجرمه، د دوی جسدونه په غرونو کې پراته وي، د دوی جسدونه په دښتو کې پراته وي.
په پکتیا کې د بشري حقوقو سیمه ایز دفتر وایي د قتلونو په ګډون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملونو نه نیول کېدل د دې لامل کېږي چې د قضیې ورستر بل زیات شي. د دې دفتر د ښځو د برخې مسؤل زرمینه شمس له امنیتي، عدلي او قضایي ادارو غواړي چې د ښځو د تاوتریخوالي په قضیو کې ښکیل کسان محاکمه کړي. په پکتیا کې د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم په دې ولایت کې د ښځو د مرمزو وژنو د قضیو له زیاتېدو اندېښمن دي. دوی که څه هم د میرمنو د وژنې په اړه رسمي او کره ارقام په لاس کې نه لري، خو په امنیتي ادارو او په ځانګړې توګه د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې پر مدیریت نیوکه کوي چې په داسې قضیو کې قانوني اجراءات نه کوي. د دې ریاست مشر نسرین اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل
ځکه پکتیا ولایت کې مخفي مړینې زخت ډېرې سولې، نو موږ چې ګورو دغه یو دغه میاس کې موږ یو درې څلور دی مخفي مړینو چې خزینه ناګونا په قتل باندې رسول کېږي. آیا هغې دومره جرم کړی چې هغه لایقه د مرګ ده؟ بدبختانه د موږ د جنایي مدیریت اقدامات ډېر ګړندي نه دي په دغه حصه کې.
د پکتیا د امنیه قومندانۍ سرپرست لطف الله کمران څخه مو د ښځو چارو ریاست د انتقاد او دا چې د روان کال پر مهال یې څومره قاضیو ته رسیدنه کړې پوښتنه وکړه. ښاغلي کمران دقیق ارقام شریک نه کړل او په عمومي توګه یې د ترسره شویو چارو او په راتلونکي کې پر اجراتو کولو ټینګار وکړ. په پکتیا کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او په مرمزه توګه د دوی د وژنو پر قضیو په داسې مهال اندېښنې څرګندېږي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت په څمکنیو او احمدخیل ولسوالیو او د مرکز ګردیز اړوندو سیمو کې په جلا جلا پیښو کې څلور میرمنې وژل شوې او یوه یې په چاقوګانو په مرګونی ډول ټپې شوې ده. د هغه قضیې دي چې په اړه یې د بشر حقونو او د ښځو چارو ریاست تر دروازو خبر رسیدلی، خو د همدې درو د مسؤلینو په وینا ګڼې نورې داسې قضیې وشته چې له دوی پټې پاتې کیږي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت لالپورې ولسوالۍ د چکنوز د کلي نګولدین تاسو سره په تماس کې ما زما درخواست قاضي غوښتنه پیشنهاد دا دی. درې درخواست لرم، درې غوښتنې یا درې تقاضاګانې. اول پوښتنه دا ده چې د ډاکټر په افغانستان کې د ډاکټرانو فیسونه ورځ په ورځ باندې لوړېږي، پورته روان دي. همدارنګه دوایانې واخله، په دوایانو باندې لیکلي سل روپۍ قیمت ډاکټران زموږ له 200 واخلي، په دوایانو باندې 200 لیکلي ډاکټران زموږ له 300 واخلي. دا د ظلم خبره ده، زیاتې دي ظلم دي. د ډاکټرانو فیسونه ورځ په ورځ باندې پورته روان دي. افغانستان دولت په زموږ دا درخواست دی چې دا کم خلک دي که خپل حق نه ځاته فیسونه اخلي، باید چې دا خلک محاکمه شي. بیا د سوداګرو سوداګر همدارنګه ورځ په ورځ باندې پورته روان دي. یو شی چې لس روپۍ ګران شي، هغه شی په 500 روپۍ باندې ډېر خرڅېږي. دا ګران شوی دی. شی ډېر شی نه موږ ولې چې هغه باندې تاریخ تېر شوی دی، هغه کې لیکلي 2013 کې راوته، په 2013 پورې کار کوي. اوس یو شتم روان دی، درې کلن پکې شوی. ما په خپله باندې دل دي زموږ دولت ته دا درخواست او تقاضا ده چې خلک دا محاکمه شي او دوسرې حساب کتاب وشي، بیا بل څوک دغه شان کې کار ترسره نه کړي. وسلام ګلدین فکنوروال
عبدالرحمن دی لوګر ولایت د ټیلر موټر وان امام جبل سراج کې ولاړ یو. سالا سراجی کیږي سالنګ تور دا موټر نه پریږدي کو څوک لا زر روپۍ ور کوي هغه پریږدي او نور موټر کار ولاړ دي. اله کوم چې دا جما خبره نو لوټو کو چاروا کو تور سي
دا د ارغنده او لوګر پر چرخي د کوم خامه لاري چې زغت موټر چې په تاګ را تاک وی اکثر د موټر په خپل ټیرو سره کوم یو مان دوه منه خور چې د کابل ښار توري عامل د خامه سرک دي چې ټوله ګرد خاک دې واد د شپې چې جوړ کړای دین دغه خور دوری دي چې دا مشکل خلکو ته ایجاد کړه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستان استاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شو زموږ غږ لا ساده راړیونه او دا زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ده. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خبرونې د اف ام 95.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي او که انټرنیټ لرې بیا نو چې هر شیرې زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه اورېدلی شي بلکې زموږ ریپورټونه، خبرونه، مطالب، اونیز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. اوس هم وخت د غرمې 12:30 شوې. اسمت څاروان سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي تراوري.
د افغانستان ولسمشر نن د یو جګپوري پلاوي په مشرۍ ننګرهار ته ولاړ. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي محمد اشرف غني به په ننګرهار کې له پوځي، ملکي او کلتوري مشرانو سره جلا جلا وګوري. ښاغلی غني به د ننګرهار د سفر په ترڅ کې د 45 ښوونځیو ودانۍ هم پرانیزي. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د سباندې 50 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه وسلوال 13 ورځ د کندهار په ارغنداب او خاکریز ولسوالیو کې هغه مهال ووژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د بریدونو په هدف راټول شوي وو. په بلخ ولایت کې له پولیسو سره د یو غیر مسؤول وسلوال قمندان په نښته کې 2 تنه وژل شوي او 15 نیول شوي دي. د بلخ د امنیت قمندانۍ ویندوی عادل شاه عادل وی د لوی څارنوالۍ د حکم پر اساس ځانګړو پولیسو تېره شپه په مارمل ولسوالۍ کې پوځي عملیات وکړل چې د غیر مسؤول وسلوال قمندان له مقاومت سره مخامخ شول. په دې پیښه کې د دغه قمندان د نیول کېدو ترڅنګ د هغه 2 تنه کسان وژل شوي دي. بله، د واشنگتن پولیس وایي د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ترامپ د پلویانو د یرغل پر مهال 4 کسان مړه شوي دي. د پولیسو په یو بیان کې راغلي چې یوه میرمن په ډزو وژل شوې او 3 نور هم د بیړني روغتیایي وضعیت له کبله مړه شوي دي. ټویټر، انستاګرام او فیسبوک پرون چهارشنبه ول د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اکاونټونه په موقت ډول بندوي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري په همدې ځای د خبري مطالبه او برخه پای ته رسو. په راتلونکو څو دقیقو کې تاسو د مخکخو خزو پروګرام اوریدلی شئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړی.
مخکخي خزي
السلام علیکم. د ازادي رادیو نیوز خبرونه ته شرغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:00 او اف ام 100.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شذي پروګرام لرو چې زملالې بشیر به پر مخړم. نن په دې پروګرام کې زموږ لومړی میلمانه هدا مبارز د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ده. دا د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغ شوی او اوس د حقوقو د پوهنځي محصله ده. د همدارس د څلورم سیمستر د لوپټې ټولنې مرستیاله ده. هدا مبارز همدارس د اصلاح د ځوانانو د فرهنګي ټولنې د شذینه برخې مشره ده. ل دې سره به په یو څو شیبو کې خبرې پایل کړو. هدا مبارز همدا اوس را سره پر لیکه ده. هدا جانې، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډیره زیاته مننه. سلامت اوسئ. زه هم خپل سلامونه تاسو ته درنو همکارانو ته ټولو جنو ریزنګ ته وړاندې کوم.
ډېر مننه چې لازادي رادیو سره خبرې کوي او وخت مو استلې دی. هدا جانې، تاسو خپل لوړې زده کړې د انګلیسي ادبیاتو او همدارس په حقوقو کې کوي. د دغو زده کړو په کارولو سره په کومه برخه کې زیات کار کول غواړي؟ دا چې موږ پوهیږو چې تاسو د ښځو د حقونو لپاره هم کار کوي، په هغه اړه به یو څه معلومات راکړئ.
ډېره مننه. زه په خپل دغه زده کړو په مختلفو برخه کې کار کوم. زما هدف سرنګي چې د انګلیسي ادبیاتو نه فارغ یم. زما هدف دا دی چې زه د انګلیسي ژبه چې اوس یو نړیواله ژبه ده، د پرمختګ ژبه ده، نورو خلکو ته وړاندې کوم او ورته زده کوم. بل دا چې د حقوق ولرم غواړم چې د خوځو د حقوقو په برخه کې کار وکړم.
اوریدونکو تاسو د هدا مبارز خبري اوري اوس د ازادي راديو اونیز خبرونه مخکښ شې روانه ده. له دوی سره به خبري کوو. هدا جانې تاسو د څلورم سمستر د لوپټې ټولنې مرستیاله یاست. دغه ټولنه څه کارونه کوي او د لوپټې ټولنه څه وخت رامنځته شوې ده؟
د لوپټې ټولنه د شاوخوا یو کال کې چې موږ رامنځته کړل او د مختلفو برخو کې خو په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې ډېر زیات کارونه کوي. د هغوی د حقونو په برخه کې کار کوي. مثلا ځینې ښځې چې ښوونځي ته کورنۍ اجازه لور کوي، موږ کوشش کوو چې کورنۍ ته اقناعت ورکړو چې هغوی ښوونځي ته پرېږدي. همدارنګه د هغوی کومې نجونې چې د زده کړې لیوالتیا لري، د لوړ البته د لوړ زده کړو او هغوی ورته لاسرسی نه لري یا زمینه ورته نه ده برابر، موږ هڅه دا کوو چې هغوی ته زمینه برابر کړو تر څو چې لوړ زده کړې وکړي، مختلفو پوهنتونونو ته په تخصیص سره وړاندې کړو او زده کړو زمینه ورته برابر کړو. او بل طرفه هغه ښځې چې په لاسي صنایع زده دي او په دې برخه کې کار کول غواړي مګر زمینه ورته نه ده برابره، موږ هڅه کوو چې تر څو هغوی زمینه برابر کړو او د مختلفو پروژو لارې هغوی ته کار ورکړو. په دې برخه کې کار کوو. بل هغه ښځې چې عدالت ته لاسرسی نه لري یا په دې ویره کې دي چې دوی ته به انصاف نه ورکول کېږي، د دوی غږ به څوک نه اوري، په دې برخه کې موږ هغوی سره مرسته کوو تر څو چې د قضایي او دوی ارګانونو سره په تماس شي تر څو خپل حقونه لاسته راوړي. ځکه چې د ښځو په برخه کې ډېره ځلې خځې د عدالت نه لري پاتې شوې، په ننګرهار کې، بیا په افغانستان کې. موږ هڅه کوو چې هغوی ته دا جرأت ورکړو، دا ورته زده کړو چې تاسو غږ اجمنه اورېدل کېږي او تاسو حق درکول کېږي، خو په دې شرط چې تاسو خپل غږ پورته کړئ.
او دغه ټولنه آیا په نورو ولایتونو کې هم شته؟ او ستاسو ټولنه څومره غړي لري اوس؟
اوس شاوخوا خو زموږ د ټولنې 50 تنه غړي دي اوس، ځکه چې دا نوې رامنځته شوې ده. نو په دې خاطر موږ نورو ولایتونو ته نه ده غځولي، یوازې فعالیتونه مو تر نظاره پورې محدود دي.
هدا جانې، زموږ اوریدونکي به هم له تاسو څخه ځینې پوښتنې لري. لومړی اوریدونکی اخلم، ازادي راډیو ته مهرباني وکړي.
نن مې محمد اسرا ده، پوښتنه مې دا پوښتنه ده چې دا دوی تر اوسه کوم خدمات کړی ده او کوم چاته کېنات کورنۍ نو سره کوي، نو هغه دوی څه کولای شي، په کوم طریقه ښوونځي ته یو کار ته حاضرولای شي؟ دا پوښتنه مې ده. بس
ډېره زیاته مننه اشاره ورته به زه دوی وایم چې څرنګه چې زموږ ټولنه افغاني ټولنه ده، اسلامي ټولنه ده، خو متاسفانه په افغاني ټولنه کې بیا په لږه اندازه تر یو کچه پورې اسلامي احکامو ته شا ګرځول شوي ده. لکه څنګه چې نجونې په اسلام کې هم د حق د زده کړو حق لري، مګر افغانان دي زیاتره افغانان چې په ځانګړې توګه پښتانه، هغوی ته اجازه نه ورکوي چې زده کړې وکړي. نو موږ همغسې په څرنګه چې اسلامي آیاتونو په قرآني آیاتونو پر بنا او خو زه حق ورکاو شه، موږ هڅه کوو دا غی قرآنی سره کینو قناعت ورکو او کلچ طاقت نکې یو غوړ چې ملای مامانو نه غوړ چې غیته په خطبو کې د جمعې پر ورځ باندې همدارنګ په هر ورځ دیته د خزه د حقونو په اړه وغږیږي، به خاصه د خونې روزنی په اهمیت دوی پوه کی چې دې ته ارتیا لري چې باید زده کړو. نو په دې غلاره موږ کولای شو چې هغه ته قناعت ورکړو او زموږ افغانان هم قناعت کوي. موږ سره زیاتره کورنۍ ته موږ قناعت ورکړی دی او نیکه مرغه چې نجونې اوس کولای شي خپل زده کړې وکړي، زیاتره برخو کې موږ کار کړی.
هدا جانې، تاسو د دغه کورنۍ سره آیا په دې اړه هم خبرې کوئ چې د نن زمانې او اوس اثر غوښتنه هم دا ده چې باید د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره د ټولنې ټول اوسیدونکي زده کړې ولري او د ټولنې په پرمختګ کې ګډون وکړي؟ یعنی د افغانستان د پرمختګ لپاره دا ډیره مهمه ده چې ښځې هم هموغومره زده کړې ولري، کار وکړي، چې ټولنه پرمختګ وکړي، افغانستان پرمختګ وکړي. نو په دغسې یوه ټولنه کې لکه افغانستان چې دی، په دې کې خو لا زیاته اړتیا ده چې ښځې لوستې وي، هغوی د یو د بل سره مرسته وکړي په هره برخه کې کوي، د روغتیا او صحت برخه وي چې باید موږ ډاکټرانې ولرو، نرسانې ولرو، قابله ګانې ولرو چې هغوی ته خلک خپلې لوڼې او مېرمنې یوسي، او بل دغه چې په ښوونځیو کې زموږ خبریالانو داسې راپورونه هم ورکړي دي چې ځینې خلک خپلې لونی ځکه شونځي ته نه پرېږدي چې هلته د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی، یا په ځینو ښوونځیو کې هېڅ ښځینه ښوونکي نسته. نو کله چې څوک په خپلې لور باندې زده کړې ونه کړي، نو هلته به څوک راځي؟ دوی ته به کومه ښځه به راځي؟ د نورو ولایتونو خلک به راسي ورته زده کړې به ورکړي، خو تر یو محدود مدته پورې. تل خو نور خلک نسي راتلای چې د خلکو سره مرسته وکړي. همداسې نورې برخې دي چې د امنیت په برخه کې، د په هر بل برخه کې که موږ وګورو چې په امنیتي سکتور کې که د تلاشي په برخه کې که ښځینه وي، هغوی ټرین سوي نه وي، هغوی روزل سوي نه وي، هغوی پوه نه وي چې څنګه ښځینه تلاشي کړي، خلک مجبوره چې هلته نارینه ودروي د تلاشي په ځای کې هم. نو آیا تاسو پر دغه باندې هم ورسره بحثونه کوئ چې اوس د دغه عصر یو ضرورت دی دغه چې باید خلک خپلې لوڼې پرېږدي چې هغوی د خپل ځان په خاطر باندې، خپل ټولنې په خاطر، د خپل کلی په خاطر زده کړې وکړي؟
هو بالکل، په دې برخه کې موږ هم خپل کار کړی دی. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دغه د خو هغه د قناعت ورکول پر مهال دا خبرې دي چې موږ په خپل هم کوو. اوس لاندې که موږ چېرته وګورو، دا ځینې خلک چې دی داسې فکر کوي چې ښځې ته څه ضرورت دی چې زده کړه وکړي. اوس که چېرته ښځه زیاتره وخت وایي چې لکه اوس د ډېر افغانانو له خولې موږ اورو چې ښځه دې یوازې ډاکټره شي او معلمه دې شي، تاسو هغوی دغه برخه کې مهم دی چې کار وکړي. نه، ولې کله چې موږ لاندې اشاره ورته وکړو چې د حج مراسمو ته یو ښځه ځي، نو هغوی تلاشي څوک کوي؟ هماغه ده چې ښځې اړتیا ده دلته چې ښځه باید کار وکړي. اوس که په رسنیو کې د ښځو غږ د ښځې له طریقه خپرېږي او ښځه ورسره خبرې کوي، دا ډېره غوره او تاثیر ګذاره کېدلی شي. همدارنګه په ښځینه پولیسو چې موږ ولرو، چېرته چې هلته ښځینه پولیسو نګونه اوسي، موږ نه شو کولای چې هلته سړی هم ولېږو او تلاشۍ پر مهال ښځو ته قناعت ورکړي. نو دا خو ډېره مشکله ده چې اوس موږ وایو چې ښځې، دا یو نه انکارېدونکی حقیقت دی چې ښځې اړتیا ده چې په هره برخه کې کار وکړي. اوس اثر او د ټولنې اوسنی وضعیت دا تقاضا کوي چې ښځې باید په هره برخه کې کار وکړي.
مننه هدا جانې. اوس به ورسم یو بل اورېدونکي ته، مهرباني وکړئ تاسو د ازادي راډیو مخکښ ښځې پروګرام اورئ.
مننه. زه جمعه ګل مجاهد د کندهار څخه اړیکه نیولې ده. ځانګړی سلام وایم. د جسمې پوښتنه دا ده، ځینې خوندې چې مکتب ته ځي یا کارځای ته ځي، داسې یو جامع، داسې یو شو چې راوځي، هغه بیا د دوی د خلک مزاحمت ورته کوي، دا هغه شو ته کم پیغام لري. او ځینې دکاندار کې دلته ځینې خلک دي چې هغه دراتلو پوری در لسم پوری په خپل خوندو یا په خپل لورګان باندې درس وایي، دا د هغې نه پرېږدي. نو ته ته څه وی چې تا لپاره نو درس بالا په درد نه خوري؟ نو هغه پلورو ورون ته دا کم پیغام لري، او دغه ستونزو ته چې داسې په یو داسې جامه کې راوځي چې د یو چا سترګې وراوري، دغو ته دغه دوې پوښتنې کداراته.
ډېره مننه جمعه ګل مجاهد صاحب چې تاسو د کندهار ولایت څخه زنګ وهلی او پوښتنه مو واخیسته. د ازادي راډیو د راپورونو او نورو خپرونو د لارې به تاسو اورئ چې موږ همداراز نه یوازې دا چې د ښځو ستونزې راپورته کوو، بلکې د دې ټولنې ستونزې هم راپورته کوو. او زموږ خبریالان وخت نا وخت دغسې راپورونه ورکوي چې دې ټولنه کې یوازې دغه چې مشکل و ښځو ته راجې نسي، بلکې و دغه سینارینه ته هم راجې کېږي چې هغوی پازابوي او د هغوی پر شخصیت یا پر کالو یا پر جامو باندې نیوکه کوي. او ښځې موږ چې کله خبرې ورسره کړې دي په کوڅو کې د بیرولو د یاد ځورولو په اړه، نو دوی موږ ته ویلې دي چې په هر حالت کې که په هر قسم جامه کې دوی راووزي، دوی ځورول کیږي. یعنی د یو ښځې وجود خو د منځه نسي وړل کېدلی. دا چې موږ باید خپلې ټولنې ته د عامه پوهاوي په برخه کې پوهاوی ورکړو، او هغوی باید پوه سي او ښځې باید ونه ځوروي په کوڅو په لارو کې، او هغوی خپل کار او درس ته پرېږدي. یعنی یو نارینه حق نه لري چې که یو څوک راووزي او دوی ورته مزاحمت وکړي. بل پښتنه به بیا د هدا جانې څخه وکړو چې په دې اړه څه فکر لري. هدا جانې، تاسو د جمعه ګل مجاهد پښتنې واخیستلې، مهرباني وکړئ.
ډېره مننه. څنګه چې جمعه ګل مجاهد ورور ویلې چې ښځې په داسې یو لباس کې راځي او هغه د دې سبب ګرځي چې نورې نجونې
تعلیم ونی کی یا ورته اجازه ونی کی ولی موږ همیشه د خزینه ته رقم علامته هیڅ کله دا نه وی چې هغه یو ځنی یو څو وخت مخکې دا خبر ډیر مشهور وی چې همیشه وی چې ستا اجازه چیرته ده مګر دا نه وی چې تعالی دل کې په دستان نظر چیرته ده د څخونه کې موږ خو یو په خو زمونه مو چې خزي ديني خزي البته ديني خزي د سدي چې لباس د جامع سره سر نو کړی او غوي د سدي لباسونه غونډي چې د خلکو توجه ورته وړي خو دلته به سلام خپل فکر خپل سترګې خپل په واکه ولري د څخونه د چې یواز موږ هغه ملامت کو ځکه چې قرآنی آیات هم دی چې وایي تاسو خپل نظرونه ځمکې ته واچوي تاسو خو ځان درې دی چې اے مېرمنو تاسو خپل نظرونه ځمکې ته واچوي بلکې تاسو دواړه نارینه خو ځینې دواړه مخاطب شوي دي چې تاسو نظرونه خپل ځمکې ته واچوي تاسو خو نه چې یواز خزي د خلکو توجه ځان ته اړي په دې برخه کې یو څه ملامتیا شته مګر زه په مکمل ډول سره دا نه منم.
او هدا جانې د دوی بل پښتنه دغه و چې خلک خپل لونی په نیمایي کې له ښوونځي څخه وباسي هغه چې تر اتم یا اووم پورې ورسیږي بیا زده کړو ته نه پرېږدي. دغه سیخ مور او پلار ته تاسو څه ویل غواړي؟
زه د دې مور او پلار ته دغه وینا لرم چې ځان ته خو داسې نه کېږي که ته خپل لور تر اتمه پورې زده کړو ته پرېږدې نورې نه پرېږدي او زه من دغسې وکړم نو موږ به هېڅکله یو ښځینه ډاکټره ونه لرو موږ به هېڅکله یو ښځینه معلمه ونه لرو ځکه چې ښځینه ښوونکي هم لوړ زده کړو ته اړتیا لري همدارنګه ښځینه ډاکټره هم لوړ زده کړو ته اړتیا لري تر څنګ په مختلفو برخو کې چې اوس د ټولنې ارتیا د چې خځه په کار کې دوی ټول لور زده کړو ته اړتیا لري دا خو نه کېږي چې زه دې دومره زده کړم کوم چې یو خط لیکل او نو څه دې زده کړم نو دې په ځان نه وای دا کسان چې دوی خپل لور باندې کم زده کړی کې به هم دې اندازه قضا هم لري چې دوی په هر برخه کې خځه ته باید خځه په خدمت کې وي مثلا دوی بیا وایي چې خځه ډاکټر اعظم غاټیا د خځه تخپل لور نو پری دی چې لور زده کړو کې ډاکټر شي نو ته به څنګه د خدمت لپاره یو خدمت ډاکټر غواړي پنده غسالو د از ما خور ده او د بل چالو د چې ذکرې زیاتې کړي دي او په دې باندې خو دې دي او سبا جامع ته د یو خدمت ټول کې پوره دي په توګه وړاندې شي دي
اوس هم زموږ یو بل اوریدونکو پر لیکه دی مهرباني وکړئ د ازادي رادیو مخکښ شې د پروګرام دی
احمد همدر در سره پاړی تا کې د لغمان نه پښتنه مېله مېلمانه نه دا د اول ورته سلام او پاز له سلام پښتنه دا د سي دا څومره مطمئنه دا سي په دې په خبرو کې د خزر راتلین کې تا څومره پام لرنه سره دا څومره دا مطمئنه دا آیا حالات به خزر ته حقوق ورکول نه دینم په څه خراب کې که حق بنورم ورکړل خزر ته. اول خو وعلیکم
سلام همدر درو ته ډیر زیاته مننه. لکه څنګه چې اوس په یو اوس واتساپ کې راغلی دا سبا د سوري خبرې په لیدونکي دي لکه موږ سره څه وخت مخکې موږ د طالبانو د رسنیو څخه ولوستل چې ښځو ته حقونه ورکول کېږي او دا کوم جنجالي موضوع نه ده خو تر یو حده پورې ماته جنجالي ځکه ښکاري چې تر اوسه پورې روښانه ده چې ښځو ته به کوم حقونه ورکول کېږي. زه په خپل دا زیاتې پوښتنې لرم چې آیا ښځې ته به دی اجازه ورکړي چې په لوړ پوسټونو باندې کار وکړي لکه څنګه یو څو وخت مخکې ما د خوګیانو ولسوالۍ د یوې مېرمنې سره خبرې کولې هغه مدیره وه په خوګیانو ولسوالۍ کې طالبانو ورته ویلي چې تاسو دلته نور د مدیرې په توګه کار نه شئ کولای که چیرې غواړئ چې تاسو ښوونکي اوسئ نو خپل همدا تدریس کوئ او بس نور تاسو نه شئ کولای چې په نورو سړو او په ښځو باندې مدیریت وکړي او هغوی د هغوی مدیر اوسئ. نو ما ته همدا اندېښنه پیدا شوه چې آیا په راتلونکي کې که چیرې طالبان سیاسي مشارکت وکړي او دلته راشي نو آیا دوی به دا ومني چې ښځه دې په لوړ پوسټونو کې کار کوي او دوی دې تر لاس لاندې کار کوي. زما لپاره پخپل همدا پوښتنه خو زه ورته خوشبي نه یم چې که چیرې دغه سوله راشي نو اتمن ښځو ته حق ورکول کېږي ځکه اوس موږ مجبوره یو دا ټولنه دا اجابوي چې ښځه باید په دې برخه کې کار وکړي مختلفو برخو کې کار وکړي. دا خو د ټولنې یو جامع غوښتنه ده که چیرې دې نه انکار کوي نو ټولنه له ستونزو سره مخ کېږي او نشي کولای چې پرمختګ وکړي.
مننه. اوس به ورسم یو بل اوریدونکی برا واخلم. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
بلی السلام علیکم زکلی والا شنا د هلمند ولایت څخه خاص په تماکین وای کنم اسلام مبارک دین خو شوست ډیر تراخه حقوق ورکړي خو تاسو باندې چې اوسه په افغانستان کې هغه د حقوق ته دغه هیڅ اهمیت هغه شنه ورګي چې واځي د دې حقوق واړو واځي د اشرفیانو اروپایانو سره ځان برابرول غواړو
استاس تبصره مو واخسته د یادونی ور دا اوریدونکو چې زموږ په یو راپور کې هم او نه په نور رسنوي کې موږ اوریدلې دي چې شوزو دی ویلې چې موږ غربي حقوق غواړو یا د اروپایانو غونډې ګرځیدل غواړو نو آشنا صاحب زه فکر کوم چې دا یوازې ستاس خپل نظر دی او د شوزو په اړه تاسو داسې فکر کوي او د شذینه اوازونه ژغونه نظرونه چې موږ راټولول ولایتونو څخه شذي هر ورځ تقریبا مشتداس راپورونه راځي مش خبریالان رالیږي چې په ولایتونو کې شذي د سولې غوښتنه کوي یعنی شذي وایي چې دوی اصلا د دې جګړې لومړی قرباني دوی دي فکر کوم چې دا به یو لوی جفاوي که موږ ووایو چې شذي د سولې پر خلاف دي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شذي راوتلې دي شذو لاریونونه کړي دي شذو غونډې جوړې کړي دي هغه شذي چې نسي راوتلای هغوی د کورونو څخه خپل استازي ټاکلي دي او بیا یې د هغوی لارې د سولې غوښتنه کړې ده او هغوی وایي چې باید په دې وطن کې سوله راسي بل اوریدونکی لرو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
سلامونه تاسو ته درنې میلمنې ته ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم فضل هادي ورداګ مې ورداګ باندې شکل وسونه نه پلیکا کې وسته شوی واقعا رجوع ډیره پیاوړې څوک ده د تاسو میلمنه نو ځای دې افتخار دی چې موږ داسې یو څوک لري په ټولنه کې چې هغه خدمت کوي واقعا هم دغه غړې زه دې غوړ هم درسمه دې لري باندې افتخار دی چې داسې پښتانه شته چې اغه په دوه لیکو کې کار کوي خدمت کوي ټولنه د پوره او د خزو د پوره نو درنه ملمنه نه پښتنه دا غواړي چې اغه کوم کسان چې په خپل باندې ویایي چې ولوزه خپل لور مکتب ته پریدم یا خپل لور په اصطلاح ډاکټرۍ ته پریدم یا انجینرۍ ته پریدم په عمل کې بیا غاسه کار نکوه که چا سره بروشي نو په خپل باندې ویایي چې زه داسې کړم خو بیا په عمل کې غاسه شایې نه وي او هغه کسان چې په لرو پلاتو سیمو کې ژوند کوي د خپل مثال زیاتره خلک داسې دي چې هغه لورګونې په بادو کې ورکوي مثال یو کس ووژني بیا هغه لور ورته په بادو کې ورکو دغو کسانو د پاره د کومه داسې په اصطلاح چې هغه اوګو شي ځکه دغه د یوه د لیوانتوب په اصطلاح لیوانه هم داسې یوه معامله نه کوو چې ته یو څوک ووژنه بیا په مقابل کې ورته لور ورکه بیا په بادو کې نو د ما په نظر باندې د دوه د پاره څه داسې یو اوګوي ورکو په لور پراتو سیمو کې چې خلک ژوند کو په داسې سیستمو باندې کار کو او هغه کسان چې د خپلو ښځو سره په کورو کې شونات کو یعنی د ښه خو وړې مظلوم شاید په اصطلاح لو هغه دغه د پوره د څه پیغام دی چې دام د سوګوشي یعنی هغه خپل خجو سره زور جوړ پای ولکو د درنې من منې نه دا پښتنه وسول و ډیر ځات من نه وخت رو کول
من نه تاسو څخه وردک صاحب چې د چک ولسوالۍ څخه مو مشت زنګ وهلې وو هدا جان تاسو د وردک صاحب پښتني واخستي مهرباني وکي
او بالکل ورداکو خو پښتنه کوله اوس زیاتره زګور ما ځنی خلک دي چې ما ته پخپل ام زیاتره ټولنه جوړ شي ما ته وړاندې ځنو شو چې من سره کار وکا خو لمړی شي ما هغه ته قتل هغه ما نه دا وختنه کوله چې زه دا غوي د خزینه برخه مسولیت په غاړه واخلم او هلته وسره کار وکم خو کله چې ما لیدل هغه خپل خور نه پرې خوله چې ذکری وکي او به پور کې بنده ساتل ما ته ویل چې ته لمړی باید دا کار وکړې چې کته زه هم د یو چا خوري ما کته وایم چې خدمت افره کار وکړي د خپل لپاره کار کوي نو لمړی باید تا خپل خور ځان سره راځي او تا باید خپل خور باندې دغه برخه چلولې و چې دغه برخه د سرکار کې څومره خده چې یو خور او ورور دی او ګټوګا ټولنې ته کار وکړي نو زه هم هغه خلک چې ټولنې ته وغوړ چې کار وکړي مګر خپل کورنۍ خويندې لورګانې باندې په کور کې ساتل دي دا ولرم چې د خپل کار نه کیږي چې تاسو یوازې هم د خپل خزه ستنو دیوالې کې باندې وساتې دا به کار وکړي کله چې په دا د کیچ ټولنه ارتیا لري چې خزه پکې کار وکړي نو به دا چې خپل لور دی کار وکړي همدارنګه خپل خور دی کار وکړي همدارنګه ذکر وکړي ځکه دا خو بد نه ده چې په ایجاب کې راوځم ټولنې ته کار کومه د خزنه ستونزې اورم او د خزو د ستونزې د حل لپاره لارې لټوم او کار وته کوم ته هم باید همدغسې وکړي نو دس خو او بیا ورور ویلي چې پخلی باندې وای چې موږ کار کوو او بیا نوکری دي چې په عمل کې ودا سنه دي او متاسفانه چې دا برخه شته ده او باید ورته کار وشي تر څو چې د دې ټول څه موږ راوځو ولې موږ بیا تر دې خلک هم ګوري چې خويندې ورونه یو ځای کار کوي سبق مخکې ملاله میوان او خدای دې وبخي دا هغه سره پلار به وو او ورور وو سره کار به سره کوو نو دا څه ډېر بیرګې موږ لرو
هدا جانی ډیر مننه ستاسو د ګډون څخه تاسو ازادي رادیو او ری اونې ز خبرونه مخکښ شذې روانه ده زموږ بل میلمنه بصیره دیدار ده بصیره دیدار د لغمان ولایت اوسیدونکې ده او په کابل کې د سید جمال الدین افغان د دارالمعلمین د دینی علومو د څانګې څخه فارغ شوې ده مخکې په یو دولتي شونځي کې مدیر و او اوس د یو خصوصي شونځي مدیر ده د زموږ سره پر لیکه ده بصیره جانی خبرونه ته شرغ لاست ډیر مننه بصیره جانی چې تاسو وخت وایسته او لمر سره په دې پروګرام کې ګډون کوي بصیره جانی د دې پروګرام په اوږدو کې به موږ د خپل اوریدونکو ژغونه او د هغوی پښتنې هم اخلو تاسو لمړی د پدغه اړه راته وایست چې په دولتي شونځي کې چې تاسو کار کاوه او اوس په خصوصي شونځي کې یاست د دوه دوو تجربو ترمنځ څه توپیر وو او تاسو کومه برخه زیاته لننګونو ډکه ولیده
په دولتي مکتبو کې چې موږ وځي زړه کړی دی زه هم د خلکو سره زه هم د شاګردانو سره یعنی کمبود د معلم سره کمبود د موادو د چې سره موږ ډېر مواد چې دي لسم دولت دونه خاصه توجه د دولتي مکاتبو لپاره نه لري یا امکانات نه لري او یا نه لري او یو جدي مشکل چې په دولتي مکاتبو کې د دې سمفو د موږ به هڅه دی اندازې زیاتو یعنی هغه معیاري سمونه چې موږ د څه لښتنه دي له د څه لښتنه به موږ شاګردان هتا او یا 15 او یا شپېته 15 حاضر در حاضر شاګردان به موږ په یو سمف کې درلودل چې یو معلم باندې شو کولای خپل د سیوا د تدریس په اړه په خپله توګه تدبیر کړه او په دغه خوښه خصوصي مکاتبو کې د ټول امکانات د موږ شاګردانو ته متعلمینو ته موږ برابرول شو یعنی امکانات د مواد درسي لرو لابراتوار لرو کمپیوټر لرو سنفونه معیاري دي له معیاري نه هڅه کوم چې تر 15 ډیر شو ډیر شو کنه پورې موږ شاګردان ته سم کینو نو دا یو سهولت د دې موږ زده کوونکو لپاره برابرېږي او کله ما غږ چارواکي اوري په خصوصي او دولتي مکاتبو کې باید یو سم تحول ریشی یعنی هغه امکانات چې موږ خصوصي مکاتب لري دولتي مکاتب هم باید فراهم کړي او بل مشکلات سره چې تاسو ولې موږ مواجې شو مشکلات وګونه غونډې چې موږ جامع سره تر ټولو مشکل ده مشکلات دا چې موږ انجینې په مکتب تر راتلو کې لږ دې مکتب تر راغلي هغه نه هم لسم یو لسم حتی د لسم ټولګي ته چې دی ورسېدل دی به موږ محترم والدینو به دا جلکه یا د خور به مکتب ته نه پریښودله نو بیا په ډېر روز روزاري په کمیټې منظور لیدلې د کمیټو له طریقه یا مثلا د والدینو ته ویلو طریقه یا د علماو له طریقه ده ډېر کار موږ ته دا شاګردانو په والدینو باندې وکړو هغه به ورته جلکه به ماسه په څلور او په لاسه ټول به نو بیا مخه ځان به غوښتي چې نه ولا نو دا شایانه دا مشکلات سره موږ یې نه وایو
نور کومې داسې مهمې ستونزې دي چې تاسو په فکر د په ځانګړې توګه د نجونو مخه نیسي
ستونزې زیاتره ستونزې محیط ستونزې دي چې یعنی محیط ماحول کنه د مناسب محیط ماحول برابر نه ده چې د نجونو مکتب ته راشي یعنی دا والدین یا د فامیلی نه د څه کې چې د غمنګ لورګان یا مثلا د یمنګ نجونو چې پیغلی شي دوی مکتب ته ځي ما بعد چې په لار کې کوم مشکل یعنی اهمیتي مشکل یا مثلا نور ستونزې دې ته پیدا نشي ډېری د امنیت له نگانه نارامه وي
بصیره دیدار زموږ میلمانه ده تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شذي اوري اوس همور زم یو اوریدونکو ته مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم جوړ بخیر بشر خور تاسو ته قدرمن میلمانه او د ازادي رادیو ټول کلون اوریدونکو همکارانو ته ډېر ډېر سلامونه وایم هله د چروغ جوړ ده زما یو کوچنی پیغام دی هغه مخکنی ورور چې مخکې زنګ وخلی وو هغه د اروپا او د کم ځای او د کم ځای خبرې چې کولې نو زه ډېر دغه لپاره خبرې سلام دغه دغه ملکي نظر په خاطر باندې نو زه دغه یو پیغام لرم وایم چې کله چې زما خور مور
میرمن دا چې کله مریضان سي انسان دی هر کم مریضی راځي یا زموږ او تاسو اولادونه چې مثال مکتب ته ځي د دې پر ځای چې نارینه یا نر انجنونو ته تدریس وکړي شبي کبه یو خور هغه ته تدریس وکړي یا چې موږ خپل خور مور یا میرمن ډاکټر ته بیا یو د دې پر ځای چې ترته ورولو دا خور به دا شزي ډاکټر ته خپل مشکل شو وایي او کبه نارینه ته وایي یعنی زړه د څه د پښتانه د کچيري تخپل خور مور یا میرمن نارینه ډاکټر ته ورولې شبي او کبه یو شزینه ډاکټر ته ورولې شبي نو دا خلکو ته مې دا پیغام دی چې هر که موږ نری او که شزي هر یو خپل په برخه کې عمر مسولیت او عمر حق لري چې خدای پاک ورکړي وي نو باید دا غوته هر څوک تر برخه واخلي او هغه په ښه شکل او په ښه تندرستۍ باندې د رسیدګي وکړي.
ډیره زیاته مننه رحمت الله صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو خپل نظر مو را سره شریک کړ. بصیرجان ستاسو د وخت څخه مننه کوو. د ازادي راډیو د مخکښ شذي پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به ستاسو سره یو ځل بیا یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.